غرمې 12 بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر یوې بجې د آزادۍ رادیو د یو ساعت خپرونه، د درسي ساعت او د آزادۍ میلمه د ځانګړو مرکو د پروګرامونو لپاره ځانګړې ده. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. ترکش ایرلاین، فلای دوبای او کامیر هوایی شرکتونه اعلان کړی چې افغانستان ته د تلو راتلو لپاره عادي الوتنې بیا پیلوي. د کامیر هوایی شرکت په یو بیان کې ویلي دي چې له نن څخه به یې الوتنې له پلان سره سم ترسره شي. همداراز ترکش ایرلاین او فلای دوبای په خپلو رسمي ویبپاڼو کې خبر ورکړی چې د دوی الوتکې به نن غرمه د کابل په هوایي ډګر کې کینی. له دې مخکې د آریانا افغان هوایي شرکت پرون ماښام اعلان کړی و چې الوتنې به یې له همدې شپې څخه دوبای او جدې ته بیا پیل شي. دا پروازونه وروسته له هغه وځنډېدل چې په ټول افغانستان کې د دوشنبې په ماښام انټرنیټي او مخابراتي شبکې د 30 ساعتونو لپاره وځنډول شوې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د انګورو اډې له لارې سوداګریز راکړه ورکړه بیا پیل شوه. د نیشن ورځپاڼې د پاکستان د لوجستیک ادارې NLC په حواله راپور ورکړی چې په یو بیان کې ویلي دي د حکومت د پالیسۍ په اساس چې غواړي سرحدي ټرمینلونه پراخ کړي او د قومي مشرانو غوښتنو ته په پام سره پریکړه وشوه چې د انګورو اډې دروازه پرانیستل شي. نوموړې ادارې ویلي دي چې د طالبانو حکومت او پاکستان د روان کال په جولای میاشت کې موافقه وکړه چې دا لاره به خلاصوي. د انګورو اډې لاره چې د پکتیکا ولایت او جنوبي وزیرستان ترمنځ پرته ده له نږدې 2 کلونو راهیسې بنده وه. سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې متحد ایالتونه به پر قطر د هر ډول برید د واشنگټن پر وړاندې ګواښ وبولي. سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې متحد ایالات به پر قطر هر راز برید د واشنگټن پر وړاندې ګواښ وګڼي او د خلیج د هیواد ته به امنیتي تضمینونه ورکړي. په یوه اجرایي فرمان کې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تلې په 10 لاسلیک کړی دی، راغلي د قطر پر وړاندې دوامداره ګواښونو ته په پام د امریکا تګلاره د هر ډول بهرني برید پر وړاندې د دې هیواد د امنیت او ځمکنۍ بشپړتیا تضمین دی. په فرمان کې ویل شوی امریکا به د قطر پر قلمرو، حاکمیت یا حیاتي بنسټونو هر راز وسلوال برید د امریکا د سولې او امنیت پر وړاندې ګواښ وګڼي. فرمان زیاتوي که پر دوحه برید وشي، امریکا به د ډیپلوماتیکو، اقتصادي او که اړتیاوي پوځي اقداماتو په ګډون د امریکا او قطر د ګټو د دفاع او د سولې او ثبات د بیرته راوستو لپاره هر راز قانوني او مناسب اقدامات وکړي. دا اجرایي فرمان وروسته له هغه لاسلیک شو چې د تیرې وږې د میاشتې په 13 د اسرایلو جنګي الوتکو د قطر په پلازمینه دوحه کې پر یوې ودانۍ برید وکړ او د حماس ډلې د مشرانو استوګنځي او د هغوی د کورنیو غړي یې په نښه کړل. او د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ نن لوبلړۍ پیلېږي. په دې سیالیو کې 3 اووره او 3 50 اووره لوبې پلان شوي دي. د افغانستان د کرکټ بورډ د مهالویش له مخې لومړۍ 40 اووره لوبه نن ماښام د افغانستان په وخت د 2 بجو په شاوخوا کې ترسره کیږي. دوهمه او دریمه 40 اووره لوبه د جمعې او یکشنبې په ورځو ترسره کیږي. د دواړو ټیمونو ترمنځ 50 اووره لوبې د اکتوبر په 8 11 او 14 نیټه په پام کې دي. د کرکټ بورډ په وینا د افغانستان د ملي ټیم غړي به له بنګلادیش سره د لوبو تر بشپړېدو وروسته زیمبابوې ته سفر وکړي، څو هلته ټیسټ او 40 اووره لوبې ترسره کړي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ ټیسټ لوبه د اکتوبر په 20 او د 40 اووره لوبې د اکتوبر په 29 پیلېږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
دله مهربانه را پس پیڅلې نامه سلامونه ونی کې هلی میو منې درنو سکونکو هله دا چیرو غو جوړ به سوخ په موتور دې مهاله په خیره رسولي وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون اتم لوست شرح خلاص تویم. په دې هله چې نن ورځ هم د لوست خرنې شی بور سره ملتیا وکي. درنو سکونکو نن مو موضوع د مغول او د آل کرت په نامه ده چې په دې لوست کې به مشوتاسي د مغولو د وکمنی اړوند معلومات لسته راوړو. مغول په اصل کې د ژړپوستو قومونو څخه و چې دوی د مرکزي ختیځې او ختیځ اسیا په ځینو برخو کې اوسېدل، او دغه قوم چې دی هغه د بېلابېلو ډلو څخه جوړ سوی دی چې تر ټولو مهمه ډله یعنی همدغه د مغولانو مغول قوم چې دی دغه قوم د بېلابېلو یا د مختلفو ډلو څخه جوړ سوی دی چې تر ټولو مهم ډلې چې دی هغه د تتار، قیاد، جلایر، قنقرات او کرایر ډلې دي چې دوی قبیلوي او همدارنګه کډوالي ژوند درلودی، یو ډیر ساده ژوند یې درلودی تر هغه وخت پورې چې د چنګیز خان پلار په شپږمه هجري پیړۍ کې یا دولسمه میلادي پیړۍ کې دوی سره متحد کړي نه و. په جګړو او شخړو کې دوی شکیل و، یعنی سره له دې چې د دوی ژوند قبیلوي او کډوالي ژوند و، خو بیا هم تر هغه وخت پورې چې د چنګیز خان پلار دوی سره متحد کړي لا نه و، تر هغه مهاله دوی په جګړو او شخړو کې شکیل و. وروسته بیا د د مړینې څخه د نوموړي سوی یعنی کله چې چنګیز خان دوی سره متحد کړي او دوی سره یو ځای کې دغه کوم جګړې او شخړې چې د هغه تر یو حد سره له منځه یوسي، بیا د چنګیز خان د مړینې څخه وروسته د ده زوی تموچین د مغولو مشري په لاس کې نیسي، او تموچین هم د شپږمې پیړۍ په پای کې د مغولو قومونو په لویه غونډه کې د چنګیز خان لقب ترلاسه کوي، او دوی په دې توانیږي چې د اوومې هجري یا د لسمې میلادي پیړۍ په لومړیو وختونو کې په منځنۍ اسیا کې زیاتره مغولي قومونه چې دي هغه د ځان تابع کړي. چنګیز خان بیا د خوارزم شاهي دولت ترلاسه لاندې سیمو د نیولو وروسته بیا بیرته مغولستان ته ګرځي، یعنی کله چې دی د خوارزم شاهان د دولت ځینې سیمې تر خپل لاس لاندې ونیسي د هغه څخه وروسته بیا دی بیرته مغولستان ته ځي. د تب د شمال نیولو وروسته بیا په 2 اویا کلنۍ کې دی مړ کیږي چې د چنګیز خان د ځایناستو د ډلې څخه یو ځل بیا د منګو خان د واکمنۍ په وخت کې د هلاکو خان ته دنده وسپارل سوه چې دی په اسلامي نړۍ باندې حمله وکړي. هلاکو خان بیا په 1400 قمري کال کې وروسته له دې چې دی د جیهون څخه د مصر تر پولو پورې یا د مصر تر سرحدونو پورې د خلک د مغولو تابع وګرځول، وروسته له دې بیا دی مړ سو. ورپسې راځو د آلت کورنۍ ده چې د مغولو په دوره کې یو د هغه سیمه ییزو حکومتونو څخه دی چې د افغانستان کې لوی برخه د افغانستان په لوی برخه یې واکمني کوله. همدغه د آل کرتیا د کرتیانو دوره یې واکمني ده. د مغولانو په دوره کې ځینې سیمه ییز حکومتونه چې هغه مهال شتون درلودي د هغو د جملې څخه یو هم همدغه کرتیان یا د آل کرت کورنۍ ده چې دوی بیا وروسته د افغانستان په لوی برخه یا د افغانستان په زیاتره برخه باندې دوی واکمني کوله. ملک رکن الدین د دې کورنۍ د مشهورو شخصیتونو څخه دی چې د تاج الدین مرغنی زوی و او د غوریانو د خوا د په قلعه خسرګي کې ګمارل سوی و. په دنده باندې د مغولو د حملو په وخت کې بیا هغه د غور او د غزنی د ځینو برخو سرلشکری و یا د لشکر مشري په غاړه درلوده چې بیا ترنګ چې د چنګیز خان د فتوحاتو اوازه بیا واورېدل د اطاعت لپاره د اطاعت لارې غوره کړه چې د هغه اطاعت وکړي. نو په دې توګه بیا دی د غور ولایت او شاوخوا سیمې حکومت هم ور وسپارل سو. ملک رکن الدین هم د خپلې 16 کلنۍ واکمنۍ په وخت کې د خپل مسی د شمس الدین کرته د ډیره پاملرنه کوله او هغه خپل ځایناستی ټاکلی وو. همدغه شمس الدین بیا وروسته د خپل نیکه څخه واکمنۍ ته ورسېدی چې دی بیا د ملک د المسی وو، یعنی د لور د خپل مسی وو چې بیا د ځایناستی دی ټاکل کیږي او د کرتیا امیرانو او همدارنګه د دغه امیرانو مشرانو د لړۍ پیل یا شروع هم همدغه د شمس الدین څخه شروع کیږي. ملک شمس الدین هم بیا د خپل نیکه په څیر د مغولي د مغولو حمایت کوي او د مغولو د دغه کار د دغه کار د بایسو چې د په بدل کې دته د مهمو ختیځو ایالتونو مشري ور وسپاري چې د افغانستان یو مهمه برخه د سنتر سند پر هم په همدغه کې شامل و چې ملک شمس الدین ته سپارل کیږي. نموري بیا په 1400 هجری قمری کال کې د تیمور په امر سره وجلسو، او په دې ترتیب سره د الکرت دولت هم زموږ د هیواد تاریخ یو برخه وګرځیدله، او الکرت امیران شمیر چې هغه تقریبا 8 کسان وو او دوی 10 کاله واکمنۍ وکړه. ورپسې تیمور ګورګانی او د ځایناستي ترازو راځو تیمور ګورګانی پیښونو او دا چې د هغه ځایناستي څوک دی مورخونو د تیمور نسب چې دی هغه تومنای خان تر سوال دی چې تومنای خان د چنګیز خان د کورنۍ څخه وو تیمور په 1918 کال کې د ازبکستان سمرقند ته نږدې د کش په شار کې زیږیدل دی او دی په تر 1918 کال پورې د تیمور د ژوند په حق له مکمل او دقیق معلومات نسته خو د دې پرته دا ویل کیږي چې دی په کوچنیوالی هلکتوب کې علم او ادب زده کړی وو په هغه شوشتلو باندې دی بوخت وو مګر په ځواني کې بیا د امیر حاجی برلاس په اداري دزګاه کې خدمت کوي او څنګه چې امیر حاجی په مرکزی آسیا کې د داخلي رقابتونو په لړ کې افغانستان ته وتښتید نو بیا دی هم ورسره ملګری وو تیمور بیا ډیر ژر مورانه هرته راګرځي او دا ځل بیا دی د کاشغر خان سره یو ځای کیږي د کاشغر خان ته د کشر اداره هغه تور سپاري او دا څخه ورسته بیا د شهرت ډیریږي د نوموړي د واکمنی په وخت کې د مورانه هر په ډیرو برخو کې ید مورانه هر ډیره برخه پراخس ولې د واکمنی تر زیاتره سیمو پورې ورسېده ګورګانی یا یعنی زوم لقب هغه وخت غوړه کوي چې دی د ماورانهر دی او امیر یعنی امیر حسین قزګنی خور خپل ځان ته پنیکا کړ دغه محل د خپل لقب دغه د زوم یا ګورګانی لقب دی واخستی او تیمور د امیر حسین قزګنی په مرسته سره د ماورانهر څخه د چختای ترکانو لاسونه لاند کړل او څنګه چې په 1901 قمری کال کې د بلخ په شاوخوا کې د امیر حسین او د زیو وژنو د مورانه هر په ځواکمن مشر باندې بدل سو او د هم د سمرقند شاریه خپل پلازمینه وټاکله رځو د تیمورانو حمله یا يرغلونه ته تیمور بیا د 1902 قمری کال څخه تر 1908 قمری کال کلون په مینس کې څلور واره د خوارزم په هیواد پسې لشکر واستوي هغه رنگ یا هغه د مینځ یوري مغولستان او قبقاش دشته هم فتح کړل او خپل 14 کلن زوی چې هغه میرشا نومیدی هغه د خراسان یا د افغانستان د نیولو لپاره ولجی او خپل هم بیا په هغه پسې ورسته راغلی دی په هرات کې په پراخه اورنکاری باندې لاس پورې کړی نه په هرات کې ځینې اورنکاری وکړلې او د شهر ټولې ودانی د منځ یوړلې پرته د اختیار الدین د ارک څخه چې د دول ورد چې ډلی ډلی د نامه او همدارنګ د اعتبار خوندان لکه عالمان فقيهان او پوهان دی په جبري توګه د سبز شرط ولېش ډول سو ملک غیاث الدین کرتی هم په لومړنی کې د تیمور د غوسې څخه په امن کې پاتې سو خو بیا په 1915 میلادي قمری کال کې د تیمور په امر سره د هم ووجل سو او د الټ کورنۍ د الټ کورنۍ کوم لړۍ چې و هغه پانه هم واوښتله تیمور بیا په خپل په 90 کلنۍ کې خپل په 90 کلنۍ واکمنۍ کې د خپل ډیر سختو حمله په پایلې کې په سلګو نظر انسانانو ووجنل د چین څخه تر مدیترانې او همدارنګه د روسیا او او د استپونو څخه تر دهلی پورې سیمې ونیولې او د ویلو امپراتوري بنسټ کې شوې دي د تیمور د لشکرو اصلي هسته چې هغه چختای ترکانو تشکیلوله چې د پلشکرو کې زنی شزي هم وي او بل اخر به تیمور په 1908 قمری کال کې د یو بیا کلونو په عمر باندې مرسو د مړینې په وخت کې بیا د شپږ ډیر ځمان او لمسیان درلوده چې د دې لپاره چې د څخه ورسته د اولادونو ترمنځ په واک باندې جنگونه ونسي د خپل ژوند کې یعنی هغه وخت چې ژوند دی او هغه کوم هیوادونه چې د فتح کړي و د خپل ځمانو ترمنځ وویشل او بل اخر بیا تیموریانو یو سلو د لسکا واکمنۍ وکړه او د دوی د ډلې څخه شپږ امیران په افغانستان کې خپل واکمنۍ تر سره کړي رځو دا چې د مغولو او تیمورانو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول و د مغولو د حملو تر ټولو مهمې پایلې یعنی کومې حملې چې دوی کړې وې د هغه څخه ورسته کومې ډېرې پایلې چې وې د هغه پایلو څخه ډېرې مهمې پایلې سربېره پر دې چې په سلګو نظر انسانان دوی ووشنل شهرونه یې ویجاړ کړل او همدارنګه کاریزونه او کرنیزې ځمکې هم د منځه یوړلې او اقتصادي ویجاړتیا په فرهنګي وضعیت باندې هم اغیزه وکړه یعنی دا چې کاریزونه او کرنیزې ځمکې د منځه ولاړې، اقتصادي حالات د کمزوري پر خوا باندې ولاړ، او همدغه اقتصادي کمزورتیا یا ویجاړتیا په فرهنګ باندې هم اغیزه وکړه، او فرهنګي زیانونه هم په هغه کچه باندې بیا زیات سوه چې هغوی د مغولو د یرغلونو څخه د مخه زموږ په هیواد کې زیاتره کتابونه او آثار چې پیدا کېدل هغه د منځه ولاړل. د دې تر څنګ مدرسې، ښوونځي، کتابتونونه، جوماتونه او دیني ودانۍ چې په هغه وخت کې د پوهانو کتابونه او آثار هغه ځکه ساتیدل هغه هم د منځه ولاړل. پوهانه والمان هم ووژل سول، او د مغولو د خوا ځینې ارسول چې هغوی مغولستان ته کډه وکړي. د فرهنګي برخې د اقتصادي کمزورتیا هغه اغیزې په فرهنګي برخه کې هم اغیزې درلودې، او دغه اغیزې ډېرې زیاتې سولې. راځو دا چې د تیمورانو په دوره کې اقتصاد او فرهنګ څه ډول وو. د تیمور اقدامات بیا د نورو سیمو، مثلا د نورو سیمو لاندې کول یا هغه سیمو تر واک لاندې راوستل، د دې تر څنګ د ښارونو ودانۍ خرابول یا هغه د منځه وړل، د اوسیدونکو وژل یا هغه خلک چې هلته اوسېدل د هغه حق خلکو وژل، د هغو لوټول، او د دې تر څنګ موارانه هرته د پوهانو، کسبګرو، صنعتګرو او همدارنګه د هنرمندانو لېږل د چنګیز خان کړنلارې ته ورته و. یعنې چنګیز خان هم تقریبا همدغه کارونه کول، او د همدغه عمله مجویلې چې د نموړی یا د همدغه تیمورانو دوره د مرکزی آسیا د پوند، یعنی سهراګشتان تسلط د توري دورې دوام ګڼو. مګر تیمور په خلاف د اولادونه چې و هغه بیا فرهنګي، هنري او همدارنګه معماری چارو ته ډیره پاملرنه درلوده. د تیمور د زوی شرخ مرزا او همدارنګه د هغه د شیزی ګوهر شاد بیګم په ملاتړ سره ډیر روشانه او ارزښناک آثار رامنځته سول په دغه دوره کې چې دا هغه د تیمور څخه وروسته د اولادونو دوره چې هنري، فرهنګي او معماری ته هم زیاته پاملرنه وسوه. د دې دورې مهم علمي او فرهنګي شخصیتونه هم ډیر دي چې د غو څخه د غو د جملې څخه امیر علي شیرنوایی، مولا حسین واعظ کاشفی، سلطان حسین بایقرا، شیخ عبدالرحمن جامی، همدارنګه میر سید علي خطاط، مولانا حسین علي حروی، مولا محمد ابراهیم غبار، او د فاضلو او د شاعرو شذو د جملې څخه د سلطان رضیه او تمشلور چې شعر یې وایه، او مهر نسا چې تخلص مهری وو او په هرات کې دا اوسېدل، دا نمونه هغه مهم علمي او فرهنګي شخصیتونو څخه دي. د امیر علي جلایر لور افاق جلایر چې د حسین بایقرا په زمانه کې اوسېدل، او د دې ترڅنګ د ماه چې هغه شاعره او هم د دې ترڅنګ شاعره و ستوري پیژندونکې هم، دا ځینې هغه مهم او مشهور علمي او فرهنګي شخصیتونه و چې په دغه محل کې دوی اوسېدل او ژوند یې کوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ سید نن ورځ درچې د تیموریانو د مغولانو د دورې او د هغه په دوره کې اقتصادي، فرهنګي او همدارنګه هنري برخه کې کوم کارونه او کوم زیانونه رسیدلو، د دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسو وپوهیدو او معلومات مو لاسته راوړل، په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. نو د نن زده کوونکو، د نن ورځ درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم دی بلې نوې او پښې پورې موضوع سره تاسو سره نه حضور ته حاضرې جو، تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري، شي چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام علیکم، که هیلی میمنی در نو سکون کو هیله د چروغ جوړ به یاست وخت به هم تر دې محله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د دولسم ټولګي تاریخ مضمون اتم لوست شرغ لاستایم. هیله د چین نورس هم د لوست را خره نشي بر سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټ واخلي. نن مو لوست د تیرې ورځې د لوست په دمه د بحران پای او د قدرت د ټینګښت په حق لدی. په تیر لوست کې اخرینه موضوع مو د حبیب الله خان د واکمنۍ په حق لور، او نن هم راځو چې څه ډول دغه بحران پای ته رسیږي او قدرت څه ډول یو ځل بیا ټینګیږي په دغه افغانستان کې. د حبیب الله خان کلکانی د میاشتې واکمنۍ په دوره کې کابل د هرې خوا څخه خراب او زیانمن وو، او دغه د میاشتې زموږ هیواد په یو ډیر بد حالت کې و. د افغانستان خلک د دغه نظام څخه ډیر ناراضه وو، او دوی د یو مثبت بدلون لپاره تیار وو چې دوی په ژوند کې د دوی په نظام کې یو مثبت بدلون راسي. هم هغه وو چې بیا محمد نادر خان د سویل ختیځې جبهې د فاتحینو او تر څنګ د امانی دورې د سپه سالار د خلکو په مرسته او همکاري سره د اکتوبر میاشتې په نولسم په 15 تاریخ 1990 کال کې کابل ته راننوځي او د سلام خانه مانی ته راځي. هلته ځینې د کابل موزین مشران قبایل او استاد هم هغه محل موجود و او محمد نادر خان په یو وینا کې هغه ته داسې وایي چې د الله جل جلاله په فضل سره زه خپل ارمان ته ورسېدم، زما هیله او زما ارمان د هیواد خلاصون و او دا دې زه نن ورځ مدغه هیله پوره سوه. زه د قدرت هیله من نه یم، یوه لویه جرګه جوړوم تر څو هلته خلک خپل مشر وټاکي. په دغه حاضرینو کې په یوه په یو غږ سره وویل، په لوړ اواز سره وویل چې لوی جرګې ته اړتیا نشته، تاسو زموږ پاچا یست. د مجلس ځینې نور غړو بیا ویل چې په دې غونډه کې د پخواني لوی جرګې ځینې نور غړي هم شته، څنګه چې هغوی د سپهسالار څخه غواړي چې د پاچاهي تکلیف قبول کړي او په دغه وخت کې حضرت مجددي یا نور المشایخ د نادر خان پر سر باندې پټکی یا لونګۍ ږدي او د تاج او چغې په ډول سره ږدي چې محمد نادر خان هم په دغه ډول سره د افغانستان پاچا کیږي. د محمد نادر شاه د پچاهی دوره بیا د امان الله خان او د کلکانی حبیب الله د دواړو پخوانی دورو سره ډیر توپیر درلودي. دغه دوره نه د امان الله خان د دورې د لویدیز ژوند او تهذیب په څیر، نه هم د کلکانی حبیب الله خان د دورې په شکل باندې د مدنیت دښمنه او چمالیات او دولتي عادیات عیدات خلکو او بیت المال سپاهیانو ته ورکوي چې د نادر شاه د پچاهی پر وخت باندې بیا بنسټیز اصلاحات رامنځته شول. د کابل طبي ښوونځي چې وروسته د محمد ظاهر شاه په وخت کې د پوهنځي په نامه باندې ارتقا پیدا کړه، د کابل ادبي انجمن رامنځته سو، کلنۍ چې د پاچا د نوښتونو څخه و هغه چاپ سو او په خپل پاچا به د مطبوعې د کارونو څخه څارنه کول. په دې وخت کې ډېر بنسټیز کارونه تر سره شول. په نظام کې محمد نادر شاه تر څنګ صدر اعظم محمد هاشم خان د هر څه څخه مخکې دې ته متوجه و چې د دیني علماو سره نیکی اړیکې ولري، دا غو سره شی اړیکې ټینګې کړي، ځکه هغه په دې باندې پیدا کچېری د دیني علماو سره منفي چلند وکړي نو د ځان د منځوړلو حکم لري. یعنی دیني علماو سره شی اړیکې درلودل د دې د واک د ټینګښت سبب هم کیږي. نادر شاه خپل یو باکلتور شخص وو او په همدې توګه د غشتل چې هغه ځانونه چې هغه په مخکنی دوره کې د کلتور په برخه کې رامنځته شوی و یا کلتور ته زیان رسیدلی و، هغه ځانونه لیري کړي او په دې برخه کې ځینې خدمتونه هم د وکړل. د هغه د کلتوري کارونو څخه یو دا و چې د خپل د زده کوونکو په سینې باندې میډال لګوي. او محمد نادر شاه د خپل پاچاهي په څلور کالو کې په دې باندې وتوانې دي، هغه بحران چې هغه په افغانستان کې رامنځته شوی و هغه پای ته ورسوي او دولتي واک هم ټینګ کړي او واحد مرکزیت رامنځته کړي یا مرکزي قدرت رامنځته کړي چې بالاخره به محمد نادر شاه په 1903 میلادي کال کې د نومبر د میاشتې په 8 تاریخ باندې زده کوونکو ته په چمن کې کله چې میډالونه دور کول، د عبدالخالق په نامه د محصل د توفنچې په ډز باندې وژني چې په همدې توګه د نادر خان هغه څلور کلنه د واکمنی دوره پای ته رسیږي. راځو د اصولنامو ترتیب او تدوین ته. کله چې محمد نادر شاه واک ته ورسېدی او د هیواد چارې د په لاس کې ورکول شوې، نو هیواد بحراني او داسې حالت درلود چې هلته قانون پکې یا په دغه هیواد کې قانون نافذ نه و، هیڅ قانون شتون نه درلود. همغه و چې د هیواد د قانونیت په فکر کې سوچ قانون رامنځته کړي او په همدې باندې محمد نادر شاه په دې باندې پوهېدی تر هغه چې یو هیواد د قانون پر بنسټ باندې ولاړ نه وي، تر هغه وخت پورې دغه دولت نه یوازې چې د هیواد یا دغه دولت پایښت نه لري، بلکې د هیواد شتون سره د هیواد شتون هم د خطر سره مخامخ کیږي. او نادر خان په هوشیاری سره د قوانین چې هغه قوانین چې د امان الله خان په دوره کې د نظام نامې په نامه باندې یادېدل، هغه باندې هغه کلج تفسیرات اضافه کړل او هغه پلش تفسیر سره د اصول نامې په نامه باندې نافذ کړل. یعنی مخکې دغه قوانین د امان الله خان په دوره کې د نظام نامې په نامه یادېدل، بیا وروسته نادر شاه په دغه قوانینو کې ځینې تفسیرات اضافه کړل او هغه ته د اصول نامې نوم ورکړي. د دولتي شورا پر ځای باندې ملي شورا او د دعیانو مجلس په اصول نامه کې داخل سو او همدارنګه اصولنامه هم د ملي شورا انتخابات ترتیب او د دواړه د لوی جرګې غونډې ته په 1909 هم ورس کال کې د سنبلې په 28 تاریخ باندې هغه ورته وړاندې کړو تصویب سول، چې همدغه قانون پر بنسټ به د ملي شورا انتخابات په 1909 ورس کال کې د سرطان په 14 د سلام خانې په ماڼۍ کې د پاچا د خاصه خفت تاسو او هیواد یو قانوني پړاو ته داخل سوز مشي، افغانستان قانون پیدا کړي او نور هر څه د قانون پر بنسټ باندې وخت تل. د هغه ځای چې بیا نادرشاه د دیني عالمانو سره د غوښتل چینه کې اړیکې ولري او شی اړیکې د غو سره ټینګې کې نو غوښتل چې د دیني عالمانو موقف ته عزت ورکړي او په دې توګه د امر وکړي چې د ټولو اصولنامې په تدوین کې د علماو څخه مشوره باید واخیستل سي تر څو چې قوانین د شریعت سره سم تدوین سي. نو په دغه برخه کې د هغو سره لمخ کې مشوره کېدل او محمد نادرشاه غوښتل چې په اقتصادي برخه کې هم قانون رامنځته کړي یا قانوني سیستم عملي کړي چې د هغه په اساس بیا یو شمېر خیبر او یو شمېر خبیر او پوه خلک چې کافي او مسلکي تجربه په دغه برخه کې درلوده د هلته په دولت کې هغه ته ونډه ورکړه او د کابل، مزار شریف، هرات، کندهار لوی لارې هم جوړې سولې، ځینې شرکتونو ته د فعالیت اجازه هم ورکول شوه. پانګوالو هم پر دولت باندې اعتماد وکړ او په همدې توګه پیسې دوی راکچې پیسې راوستلې په کار باندې ولیدلې. هغه پیسې چې په دې کار کې د عبدالمجید زبلی وظیفه چې هغه د یادولو وړ ده چې په همدې توګه بیا د محمد ظاهر شاه په دوره کې زیاتره د سوداګرۍ او اقتصاد د وزیر په توګه د دنده ترسره کول، همدارنګه د هیواد په صنعتي کېدو کې هم د ډیر مهم او فعال رول درلودي. زیاتره فابریکې جوړې کړلې، د افغانستان لپاره ډیر خدمتونه ترسره کړل او د محمد نادر خان او محمد هاشم خان په ډیر پاملرنې سره د هیواد هغه زیاتره ویجاړي ترمیم سوي، هغه ځینونه چې مخکې د دغه دولت څخه رامنځته سوي په هیواد کې هغه ترمیم کړل او د اقتصاد د هیواد اقتصادي په خپل پښو باندې ودروي او اقتصاد په برخه کې هم پرمختګونه رامنځته سوي. ورپسې راځو د محمد ظاهر شاه سلطنت ته چې شهزاده محمد ظاهر سره کوم وخت ورسېدی. د دویم نړیوال جګړې د بحران کلونه او پر افغانستان کې د هغه غیزې د بحران په لمه ځلوړ کې د صدر اعظم محمد هاشم خان دنده او ترڅنګ دا چې دغه دولت واکمنۍ د هر څه سره ول پیښیږي. راځو وایي د محمد نادر شاه تر وژلو وروسته کورنۍ شورا جوړه سوه د اساسي اصولو د ماده د پنځمې ماده سره سم محمد ظاهر شاه د نادر شاه زوی چې د 19 کلنو د پاچاهي د پاره وټاکل سو او د وخت ورسېدی چې د محمد ظاهر شاه د پاچاهي په لومړني کلونو کې دویم نړیواله جګړه پیښیږي او دویم نړیواله جګړه په 1919 میلادي کال کې شروع کیږي او په 1945 میلادي کال کې پای ته رسیږي چې د دغه جګړې لمبي چې هغه د اروپا څخه راپورته سولې ډیر ژر آسیا او نړینو برخو ته هم ورسېدلې. محمد هاشم خان چې شتر تدبیر یې درلودی، نه یوازې دا چې افغانستان د دغه جګړې د لمبو څخه وساتي بلکې د اقتصادي احتمالي ستونزو څخه چې هغه مهال اقتصادي ستونزې شاید رامنځته سي دغه اقتصادي ستونزو څخه هم افغانستان وساتي. د اقتصادي ستونزو سره سره یې ډېر اسعار ذخیره کړل چې وروسته بیا په پروژو کې د هغه څخه کار واخیستل سو او د افغانستان اقتصاد یې د کمزوري څخه وساتي. دویمې نړیوالې جګړې بیا د اقتصادي پلوه هم پر افغانستان باندې منفي اغیزه وکړلې. پر شوروي اتحاد د المان حمله، د بحر الکحل پر سیمه باندې د جاپان حمله او په پایله کې د افغانستان سوداګریزي اړیکې محور اروپایي او ترڅنګ آسیایي هیوادونو سره د جګړې په ساحه کې کومې اړیکې چې هغه قطسولې، د افغانستان او شوروي اتحاد سوداګري اړیکې چې درلودي هغه سوداګري ټوټي کچ تر ورسېدل او یوازې د هندستان یا برتانوي هند سره سوداګري دوام درلوده. ترڅنګ وارداتي توکو د کمی له امله هم د خوراکي توکي به ډېر لوړې سولې او په دغه کلونه کې د څلور څخه تر پنځه چنده پورې به لوړې سولې. دولتي چارواکو هم د خوراکي او صنعتي توکو د ګرانی مخنیوي او د داچی بي کنټرول کې او به تنظیم کړي د دغه لپاره ډېر کلک تدبیرونه تر سره کړل او ورپسې پنځه کلن لومړنی پلان جوړ شو. راځو لومړنی پنځه کلن پلان ته چې محمد ظاهر شاه د سلطنت په لومړي وخت کې محمد هاشم خان د صدارت چارې د تور سپارل سوي وي. د هغه د غوښتنې د دغه مقام څخه بیا د استعفا ورکړه او د هغه څخه وروسته د کشف ورور سپاسالار شاه محمود خان صدارت ته رسیږي. بیا هغه وکاله وروسته د ناروغي له امله استعفا ورکړه، له دې وروسته بیا علي حضرت محمد ظاهر شاه د خوا څخه د هغه د اکاځي سردار محمد داود خان د سردار محمد عزیز خان زوی د صدارت مقام ته ټاکی او محمد داود خان بیا غوښتل چې افغانستان د سیاسي، اقتصادي او ټولنیز اړخ پر خپل پښو باندې ودروي او هغه تولیدي او اقتصادي موسسو د پراختیا او پرمختیا په برخه کې ډېری هڅې وکړي. د لومړی پنځه کلن پلان جوړ کړي او دغه پلان یې په ډېر ښه توګه سره سرته ورسوي. دویم پلان یې بیا په 1918 میلادي کال کې تر لاس لاندې سو او پر هغه باندې کار شروع کړي. په لومړی اقتصادي پلان کې پرمختیايي بودیجه په اصلي کارونو باندې ولګول سو. مثلا د برښنا د تولید کار په دغه حال کې شمختو لاړې د سرکونو جوړول هم پیلسول د کابل کندهار سپین بولدک ترمن سرکونه جوړسول د کابل تورخم قزل قلعه د سالنګ تونل کندهار هرات او کشکنه خود سرکونه هم په همدغه پلان کې یا د همدغه پلان سره سم جوړسول. د دې ترڅنګ د نفت او ګازو د منابعو استخراج په هیواد په شمالي برخه کې پیل سو، د جبور سکاره په پراندازه سره تولید سول، د صنایعو په برخه کې د مزار شریف د سریف د فابریکې تولیدات په کال کې 3000 ټنو ته رسیدل، او د غوري سیمنټو فابریکه هم جوړه سو. په دغه مهال کې د موټرو د ترمیم زیاتره د ځګاګانې د هیواد په مختلفو برخو کې جوړه سولې چې بیا دلته موټران ورسته ترمیم کېدل، او د دې ترڅنګ د کابل د جنګلک فابریکه هم داسې کمپلیکس و چې هلته نه یوازې دا چې لوی ماشینونه دوی ترمیموله، بلکې د نصبولو چارې د هم هغه ماشینونو د نصبولو چارې هم دوی سرته رسولې. یعنی دغه فابریکه نوره هم پرمختللی سول، او ترڅنګ یې د ننګرهار پروژې ته هم زیاتره پاملرنه وسوه چې هغه بیا وکولی سوی د تولیداتو کچه یې لوړه سي، او په ټول ژمي کې د هیواد اکثرو سیمو ته میوې او سابه ورکول. په دغه ډول سره د لومړني اقتصادي پلان داسې پای ته ورسېدی چې دغه ټول کوم کارونه چې موږ دلته وویل چې لارې جوړې سوې، سړکونه جوړ سوه، د برېښنا توربینونه جوړ سوه، د نفت او ګازو په برخه کې هم کار وسو، فابریکې جوړې سولې، او دغه ټول د محمد داود خان د لومړی اقتصادي پلان سره سم وو. مګر د محمد داود خان د دویم اقتصادي پلان د وخت کموالی او دا چې هغه محل زنستون سره مېسته کیږي نو نس کولای چې دغه د اقتصادي پلان عملی ورسته بیا محمد داود خان مصطفی، او په دې توګه د هغه د صدارت دوره پای ته ورسېدل، او محمد داود خان وتواندی چې خپل لومړنی 15 کلن پلان په بریالیتوب سره او په ډیری د ډیر بریالیتوبونو پر سره ورول سره د خپل لومړنی اقتصادي پلان عملی کی. نو د نن ورځې درس مو همدومره وو، په دې هیله چې تر دغه ورسنی شی وته را سره مل پاتې سوی اوسي، او د هر موضوع څخه چې موږ دلته ولوسل تاسو ورڅخه ګټه اخیستې وي. درنو زده کوونکو د نن ورځې درس پر همدا غځای باندې پای ته رسو، ترتلونکي درس پورې چې بیا هم د ویبلې نوي پزره پوری موضوع سره تاسو درنه حضور ته حاضرې جو، تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم، شو وخت ولرې شي چاري.
د ازادي ملمه
د ازادۍ ملما د ځنګړو مرکو د یوې بلې برخې اوریدو ته زه احمد تکل ستاسو هر کله کوم. په دې ځنګړې مرکه کې افغان لیکوال همین خان سره خبرې کوو. همین خان په متحده ایالاتونو کې اوسېږي او په انګلیسي ژبه د انسانانو د رواني ستونزو په اړه د یو کتاب لیکوال دی. د کتاب نوم دی The Death Within. په دې کتاب کې چې په امریکا کې چاپ شوی د انسانانو احساساتو او دننه ذهن ته جوړه کتنه شوی او د رواني فشارونو پر عواملو رڼا اچول شوی په تیر په تنکیو ځوانانو کې. په دې اړه نور ل خپل میلمات څخه اورو چې له هر څه مخکې زه هیله کوم چې خپل ځان پوره را معرفي کړي. همین خان نوم دی، خو زه غواړم چې نور هم ځان را وپیژنې تاسو اوریدونکو ته. همین خان مهرباني وکړئ. مننه
تکل صاحب، تاسو او درنو اوریدونکو ته سلامونه. ټول نو مخکې خو ډېر زیات خوښ یم او خوشاله یم چې ماته مننه بلنه راکړله چې د خپل ځان او د کتاب په اړه دلته خبرې وکم د تاسو سره او درنو مینهوالو سره. نو زما نوم همایون خان دی، زه د افغانستان د قندوز ولایت یم، او کله چې شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړ نو زما کورنۍ گاونډي هیواد پاکستان ته مهاجر شو. هلته زیږیدل او ابتدایي زده کړې مې پاکستان کې کړې، بیا 2012 کې بیرته افغانستان ته راغلو. نو 2012 سم مې په رحمان بابا لیسه کې تکمیل کړو، بیا د هند په بورس باندې هند ته لاړم. هلته مې لیسانس او ماسټري برخو کې په ادارو تجارت برخو کې زده کړې وکړې تر ماسټري کچې پورې. بیا 2019 که امریکا متحده ایالاتو ته راغلو، نو دلته اوس مهال په امریکا کې ژوند کوم، او بیا په امریکا کې مې خپل دوه ماستری په نړیوال تجارت کې په جورج واشنگتن په انتون کې ترلاسه کړل، او بیا هغه سي په مختلفو ځایونو کې دندې ترسره کړې دي. د دندو سره سره لیکوالي هم کوم د افغانستان په اقتصادي چارو باندې مقالې لیکم او لکه څنګه چې تاسو ویل یو کتاب مې هم په ورسته کې چاپ شوی.
ډیر زیاته مننه. مخکې له دې چې ستاسو د انګلیسي ژبې کتاب د ډیث ودن ته ورشو، راته ووایاست لطفا چې په پښتو یا د هیواد په نورو ملي ژبو هم تاسو لیکنې کوئ که یوازې په انګلیسي باندې لیکل کوئ؟
ډیر خو په انګلیسي باندې لیکل کوم، ځکه چې زده کړم ټول په انګلیسي ژبه شوي دي، مثلا پاکستان، هند او بیا امریکا متحده ایالاتو کې، نو ډیره برخه لیکنې په انګلیسي ژبه دي، خو اوس مې پیل کړی دی چې په پښتو ژبه هم لیکنې وکړم. یو څو مقالې مې په پښتو هم لیکلي دي او دا کوم کتاب چې په انګلیسي ژبه لیکلی غواړم چې دا پښتو ژبه ته هم ترجمه کړم.
لیکنې مو چیرته چاپیږي؟ په کوم ځای کې که خلک وغواړي چې ویلولي چیرته پیدا کولای شي؟
بالکل، لیکنې خو یو څېړنیزې مقالې دي چې هغه کله چې چاپ شي په جورنالونو کې بیا د ریسرچ ګیټ په نوم یو پلیټ فارم دی چې هلته بیا اپلوډ کیږي. مثلا هغه داسې یو فکر وکړي د سوشل میډیا په څیر یو پلیټ فارم دی، کله چې څوک مقالې لیکي بیا هلته اپلوډ کوي، که څوک وغواړي چې مقالې ولولي هغه ځینې ډاونلوډ کولی شي. یو خو هلته دي، بل دا چې مختلفو جورنالونو کې چاپ شوي دي کومې نورې مقالې چې دي اغه د ډیپلوماټ میگزین په نوم یا ساوتیشن وایسز یا هم د نېشنل انټرست، نو په دغه کوم پلیټ فارمونه چې دي الته چاپ شوی دي. او لکه څنګه چې ما ویل سړینیز مخالی بیا په مختلفو جورنالونو کې چاپ شوی دي. اسانه لارې دا ده چې د ریسرچ ګیټ په نوم ویب سټ چې ده یا پلیټ فارم چې ده الته لستون کې کولای شي چې الته ولولي.
استاسو پښتو یا د هیواد په ملي ژبه چې تاسو ویل چې اوس مو پیل پکړی، دا مقاله چیرته خبريږي؟ په یوازې په فیسبوک کې خبريږي که دا هم په غو معتبر ژورنالونو کې خبريږي؟
معتبر ژورنالونو کې خو تر اوسه هغه نه دی خبرې شوی، خو یو څو مقاله چې ما لیکلي دي، مثلا ما ته یاد دی یو زمونږ افغانستان کې یو نوی پلیټ فارم جوړ شوی دی چې د جیو افغانی کا په نوم، نو هغه ځینې مې پیل کړی دی، په تاند کې هم چاپ شوی دا یو څه مقالې. بدبختانه پښتو ژبه کې خو هغه معتبر ژورنالونه نړیواله سطح باندې هغه سي ژورنالونه زما په نظر ډیر کم دي، خو هدف هم دا دی چې زه هغه پیدا کړم که هغه د کوس پښتونخوا طرف ته یا هم بر وطن کې یا افغانستان کې، خو تر اوسه پورې مې هغه سي څېړنیزې مقالې چې باید په کار وشي په پښتو ژبه کې، نو غواړم پیل پی وکم، تر اوسه مې لا هغه لیکلي نه دي. خو دا کوم مقالې چې ما یاد کړلې دا هغه لنډې مقالې دي اخبارونو کې یا په واړه پلیټ فارمونو کې هغه کې چاپ کی.
راځو ستاسو کتاب ته. اول خو اوریدونکو ته لطفا دا وایست چې ستاسو د کتاب نوم د Death Within دا څنګه ژباړی په پښتو؟ څه معنی؟
بالکل، د ډیث ویدن په پښتو کې کومه وژباړو د دې معنی داسې راځي لکه پټ رنج. ډیر داسې لغاتونه دي چې هغه مثلا په انګلیسي کې سره کمی هغه شان پښتو ته نه اړول کېږي. مثلا کومه دا دقیق پښتو ته واړو داسې راځي چې داخل کې مرګ، خدا داخل کې مرګ معنی نه لري، دا معنی د پټ رنج دی. یعنی پټ رنج په دې معنی چې یو انسان په داخل په خپل بدن کې یعنی زړه او ذهن هغه رنځيږي، نو رنځ داسې چې هغه تر ډیره وخت پورې زوري انسان زوريږي او بیا بهر خلکو ته نه ښکاری، د کورنۍ خلکو ته یا ملګرو انډیوالانو ته یا هم ټولنې ته هغه نه ښکاری، خو هغه انسان رنځيږي پټ. نو دا کتاب هم په دې باندې دی چې ځوانان یا کم عمره ځوانان او کارنجونی دي کاله الکان دي دیو څنګه زوريږي او یا څنګه رنجيږي او څه لاملونه دي، نو په دې کې بیا ما درې مهمه برخو ته اشاره کړې ده چې هغه د انسان یا د یو ځوان خپل بیهیویر دی یا خپل کم خویونه او عادتونه او شخصیت دی، او دویم د ټولنې کم لاملونه دي او کم لاملونه په کورنۍ کې دي چې هغه په دغه ځوان یا پیغله کې د پټ رنګ سبب کېدل شي.
یعنی که زه سم پوښه وایم، تر ډیره تمرکز د دې تحقیق ستاسو یا د دې لیکنې د تنکیو ځوانانو د نویو ځوانانو پر رواني ناروغیو یا استرسونو او فشارونو باندې دی، همداسې ده؟
بالکل تکل صاحب، همداسې ده. یعنی نه یوازې په افغانستان کې بلکې په امریکا کې هم، حتی په هندوستان کې زما په نظر یو نوې څېړنه چې شوې ده، هر ورځ یو ځوان ځان وژنه کوي. یا په امریکا کې دلته ډېر افغان ځوانانو چې هغې په ډېر تنګي عمر کې ځان وژنه وکړله. یعنی دلته باید د دې په دغه موضوع باندې ډېر کار وشي، او زما په نظر کار پر روان هم دی. نو زما هدف هم د دې کتاب نه دا دی چې ولې ځوانان یا په دغه تنګي عمر کې دې ته اړ کېږي چې دومره پټ ورنځيږي، او بیا هغه رنځ دې حد ته ورسېږي چې هغوی ځان وژنه وکړي. یعنی دومره یو غټ عمل تر غاړه کیږي، یا مثلا هغوی د ژوند نه دومره ځورېدلي چې هغه خپل سکون او خپل آرامتیا چې د ذهن او د زړه هغه په مرګ کې ګوري. یعنی ولې دومره یو ځوان دې ته اړ شي؟ نو بیا ما دلته چې څومره هغه کوم سروې مې کوله، معلومات مې راټولول د کتاب په اړه، او یا نور مې خپل ژوند تجربې، نو زما په نظر هم دغه درې لاملونه دي. اول دا چې انسان په کوم خویونه اخلي، خپل شخصي ترغه مغه،
یعنی خپل شخصیت، خپل شخصیت او خپل فردي سلوک او چلند دي.
بالکل، وو انګلیسي کې چې وتا ټریټس وي، هغه د هغه څومره رول دی. دویم دا چې د کورنۍ څومره رول دی. مثلا زه به تاسو یو مثال درکم، اوس خو هغه کار لګ لګ ختمیږي، خو مخکې داسې وه تقریبا 10-15 کاله مخکې چې یو ماشوم باندې به ډېر فشار را وارد کېدو د کورنۍ طرف نه، چې مثلا ته به حتما اول نمره کېږي په سن کې، ته به چې دی د پلانکي زوینه به ته هغه اول نمره شوې، ته به هم کېږي. هغه انجینري پوهنځي ته تللی، ته به هم انجینري پوهنځي ته ځي. یو خو هغه توپیر به کېدلو، بل دا چې په یو ځوان به په بایولوژي مضمون کې تکړه وو، یا به په پښتو مضمون کې، یا به په تاریخ کې، هغه به غوښتل چې په هغه مضمون کې مخکې ته لاړ شي، مخکې زده کړي وکړي. خو کورنۍ فشار به هغه مجبوره کړو چې هغه په ریاضي کې مخکې تکړه شي، هغه په کیمیا کې تکړه شي.
اکثره کورنۍ داسې وي چې غواړي ماشومان یا ډاکټران شي، یا انجینران شي، کنه یا حقوق پوهان شي. موږ لیدلې دي اکثره کورنیو کې، مخصوصا کله چې ماشومان ځوانان پوهنتونونو ته د کانکور ازموینه ورکوي، په دې وخت کې پلرونه او میندې ډېر غواړي چې بچیان یې همدغو په ځانګړي ډول همدغو دریو ښوونځیو ته، او بیا پنجونو باندې فشار داوي چې یا به ډاکټره کیږي یا به معلمه کیږي، کنه دا د ټولنې هغه فشارونه دي چې شته او د کورنیو.
بالکل، او نو دغه سی فشارونو لامل هغه ځوان داسې شي چې هغه پټ رنځيږي، ځکه یو طرف ته هغه خپلې هیلې دي، بل طرف ته هغه د کورنۍ توقعات دي. نو زما په نظر بیا ډېر وخت داسې کیږي چې یو هم نه پوره کیږي، نه د هغه خپلې هیلې پوره کیږي، نه د کورنۍ توقعات پوره کیږي. نو بالاخره هغه نتیجه داسې شي چې هغه ځوان رنځيږي پټ. نو نخپل بل دویم خبره په نجونو کې هم داسې ده چې لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، چې یا خو به دوی مثلا معلمه کېږي یا به ډاکټره کېږي، کاغذ نه شي. خو ډېر وخت داسې هم شوي دي چې حتی دیو مثلا 12 سم نه پس هغه نه پېښودل کېږي. مثلا یو جینۍ د هغه غواړي چې مخکې لاړ شي، زده کړې وکړي، خو بیا د کورنۍ فشار یا د ټولنې د دودونو له امله هغه نه پرېښودل کېږي.
اوس خو په افغانستان کې له شپږم نه لوړ نه پرېښودل کېږي، داسې یو ستونزه ده.
بالکل، او دا وګورئ، دا ډېره غټه ستونزه ده. مخکې خو لا حتی هغه پوهنتون پورې پرېښودل کېدل، اوس دغه شان ستونزه ده. نو دغه د ټولنیز بل دا دغه لامل چې دی، دا ټولنیز لامل دی چې مثلا ټولنې خلک به څه وایي که زه خپل لور یا خور پرېږدم چې د 12 سم نه لوړې زده کړې وکړي یا پوهنتون ته لاړ شي. نو د ټولنې خلک به څه فکر کوي چې یعنی دغه د ټولنې د خلکو د خوشحالول لپاره دی په خپل ماشوم، په خپل جینۍ پیغله، یا په لور خور، یا په زوی باندې هغه فشار واردی په دې خاطر چې هغه د ټولنې کم انګلیسي ژبه کې چې د سوسایټل ریس وي په هغه کې دی ولاړ شي
یعنی مدام سیالی ورته وایو کنه د کورنۍ ترمنځ یا په ټولنه کې سیالی
بالکل هغه ټولنیز رقابت یو قسم ټولنیز سیالي چې زه مثلا که زما زوی زما لور زما ورور د زما خور ده نو زه ما ته به دا مهم نه چې زه په هغه باندې درس ویم ما ته به دا مهم چې زه ټولنې ته ځان وښیم چې ګورې زه څومره دودونه یعنی په ژوند کې عملي کوم او زه څومره دغه ټولنیز دودونه ته یعنی ډېر زیاد دغه ایماندارم او اجمنم او زه تاسو خوشاله ما حتی که زما خور ورور زوی لور د کورنۍ بل غړی که هر څومره پټ رنجیږي ما ته هغه مهم نه دی نو اصلا دا کتاب په دغه موضوع باندې راڅرخي
همایون خان دا فکر کوم چې یوازې افغانان به هم نه وي افغاني ټولنه به هم نه وي په ځینو نورو ډیرو پرمختللو ټولنو کې مثلا ما اوریدلی دی چې په جاپانیانو کې په کوریایانو کې جنوبی کوریا مې مطلب دی حتی په هندوانو کې په دوی کې هم د کورنۍ له خوا په ماشومانو باندې فشار ډیر زیات دی مخصوصا د ریاضی الجبر د دې او د زده کړې لپاره د فزیک د زده کړو لپاره مطلب دا دی چې په ماشومانو ډیر زیات فشار دی د مکتب په دوران کې چې حتما به په ریاضی او په فزیک او په ساينسي مضامینو کې دوی لوړې نمرې واخلي یعنی دا یوازې د افغاني ټولنې خصوصیت نه دی په دې کې څه وایست
بالکل ساس خبره بیخی سمه ده زه خپل چې کله هند کې مزده کړی کولې تقریبا 15 کال زه هند کې هم نو ما چې کله هند کې دا هر څه لیدل یعنی ما فکر کوم چې دا خو نه یوازې لکه څنګه تاسو ته اشاره وکړه افغانستان کې دغه حالات دي دا خو په هند کې هم شته دی او په هند کې لا ډیر دی د افغانستان په نسبت ځکه افغانستان افغانستان کې بیا دومره نشته زما په نظر د هند په ځکه کله چې دا کتاب ما لیکو هغه الهام چې مته راغی د کتاب د لیکلو هغه په هند کې راغی او زه په کوم لیلیه کې چې زه اوسېدلم در زده کړو په محل نو په دوه کال کې سر په سر یعنی په 2013 کې یو تنکی ځوان و 13 کلن چې کمپیوټر ساينس خونځي زده کړی کوي اول سیمستر یو نو بیا هغه ځانوجنه وکړه او په 2019 کال کې یو بل ځانوجنه وکړه او لامل یې همدا و چې کورنۍ فشار وپی یعنی حتی هغه خطی ما وکړو حکم خطی چې لیکلو نو بیا هغه زمونږ د ملګرو هغه کوم ځوان چې ځانوجنه وکړه نو هغه و چې موږ دې موضوع ته فکر شو او بل کې تاسو فکر وکړي هر دویم ځوان د دغه کورنۍ فشار یا د دغه پټرنز نه رنجيږي د خو څوګي زیاتره ځوانان داسې چې هغه ویلې نشي هغه فکر کوي چې یا دا شاید همداسې زمان کمزوري یا زما زل شاید لیاقت نه لرم یا زه د نورو په نسبت هغه مر ذهني وړتیا به مې دومره خنې چې زکه داسې خو کسړې د ډیر فکر وکي دا موضوع یعنی یوورس دا په ټوله نړۍ کې دا نه یوازې افغانستان کې دا په حتی په امریکا کې هم داسې دي چې کله مثلا تاسو د 12 سمف یو ځوان سره خبرې کوي نو دا هغه ټول خبرې په دې راڅرخي چې زه څه کولای شم او یا زه څه ورتیا لرم او بل ځوان څه کولای شي هغه څه ورتیا لري مثلا ما چې څومره مورېدلې دي د دې خبرې داسې چې یو ځوان مثلا ک هارورډ پوهنتون ته ځي 12 سم نه بعد هغه بل کوشش کوي چې زمل تلار شم او ک هغه هارورډ پوهنتون ته نشم تل حتی هدا کل چې یو بل داسې معتبر پوهنتون ته لاړ شم نو د دې سیاله یو شاته چې د کورنۍ فشار دی یا د ټولنې هغه ټولنیز رقابت دی یا ټولنیز سیاله یو بل ټکی ته زغواړم اشاره وکړم هغه دا دی چې د همدې ټولنیزو سیالیو او د کورنۍ فشارونو لامل زه به تاسو سره خپله تجربه شریکه کړم یعنی ډیر داسې ځوان په کم عمر کې چې کله موږ مکتب ته تللو خونځي ته تللو زما ډیر زیات خواږه ملګری خو کله چې خبره ټولنیز فشار او ټولنیز رقابت او کورنۍ فشار هغه توپیر کېدل او تور رسیدل نو هغه زما خواږه ملګری ډیر په زما په رقیبانو باندې بدل شو زما سیالان شو هغه زکه ما به وختل چې زه دا غو نه خینم ری واخلم نه غو نه په هر څه کې مخکې شم بیا هغه برعکس به هغه هم دغسې کول ازما ملګرو. نو بیا زمونږ هغه ملګرتیا په سیالۍ بدل شو، بالاخره هغه ملګري ما د لاسه ورکړل. نو د دې لامل دا دی چې کورنۍ فشار چې کورنۍ غواړي مثلا هغه څه رقم چې دوی فکر کوي هغه شان ته ورته. کامیاب خلک وګورئ یا مشهور خلک وګورئ په خپل رشتہ کې، نو هغوی کومه رشتہ چې انتخاب کړی ده په هماغه کې کورنۍ دوی تشویق کړی دي، په هماغه کې دوی ته یعنی حمایه کړی دي، نو ځکه همدغه حد ته رسېدلي. نو زه به تاسو یو مثال درکړم. د دې مثال داسې دی چې کله چې موږ مثلا یو دوه درې مختلف ځناور راواخلو، لکه سپی دی او شادو دی او یو مثلا خر دی، ورته ووایو چې تاسو دې ونې ته وخیږئ، نو ونې ته به هغه خیږي چې څوک مثلا شادو به خیږي که نه. یا مثلا ورته یو بار ورکړو چې تاسو دا بار وخی، نو حتما خر به وړي. نو زمونږ ټولنه کې هر ځوان چې دی دا خاص دی، دا ځانګړی دی، ځانګړې وړتیاوې لري، او په هماغه ځانګړو وړتیاو کې باید ورته مثلا هغه کوم مرسته چې ده باید ورته ورکړل شي. ضرور نه ده چې هر ځوان د ټولې نړۍ او د یعنی په کورنۍ کې یا په ټولنه کې بیا په هېواد او په ټول نړۍ کې مخکې شي. یعنی هر ځوان چې کومه وړتیا لري هغه ځانګړې په هغې کې باید ورسره مرسته وشي.
دې مسلې ته امین خان په افغانستان کې کمترینه توجه شوی، حتی په ښوونځیو کې داسې کمیټې یا داسې یو سیستم نشته چې له کورنیو سره تماس ونیسي. په پوهنتونونو کې له کورنیو سره د ځوان د زده کوونکي یا د محصل تماس ونیسي، ورته ووایي چې پرېږدئ خپل ماشوم خپلې خوښې ته، پرېږدئ دی په دې کې چې تاسو غواړئ، ښه نه دی په دغه بل مضمون کې ښه دی. نو دې کې په افغانستان کې له بده مرغه دغه امکانات نشته. ما یوه بله مسله غوښته چې یادونه یې وکړم. تاسو په هند کې د دوو ځوانانو د ځان وژنې یادونه وکړه. له نیکه مرغه په افغانستان کې د دغې ستونزې له کبله چې تاسو یادونه کوئ او ستاسو د کتاب موضوع ده، د ځوانانو ځان وژنه په دې او نورو دلایلو حتی په مجموع کې په افغانستان کې د ځوانانو او نویو ځوانانو ځان وژنه کمه ده. دا خبره صحیح ده او که خلک نه خبریږي یا ټولنه او مطبوعات نه خبریږي؟
زما په نظر د دې یو خوشبختي زمونږ ده چې موږ مثلا اسلام دین یعنی دا فالو کوو، دا په دغه لار روان یو. نو ډیر داسې ما خپل لیدلی دي، یعنی ما ته ډیر تعجب وړو کله چې ما بعضې قرآني آیاتونه لیدل چې هغه د انسان په دغه ذهني سکون پر راوستو کې یا ذهني ارامتیا کې ډیره مرسته کوي. یا مثلا موږ او تاسو یو امید لرو چې خیر دی، که دغسې مشکل دی خو ښه وخت راتلونکی دی. نو دغه ما سره شخصا ډیره مرسته کړې ده. زه به ورته ویم چې روحانیت مثلا لمونځ شخصا ما سره ډیره مرسته کړې. زه همیشه همدا خبره کوم چې لمونځ سره انسان ډیر هغه ذهني فشار راکمیږي. او بل دا چې هغه ډیر داسې قرآني آیاتونه ما لیدلي چې زه شخصا د ډیر یو وخت کې دغسې فشار د لاندې وم، بیا چې هغه قرآني آیاتونه به ما لوستل ما ته به یو هیله او امید راکوه. نو زما په نظر دغه زمونږ د ټولنې یو غټه خوشبختي دا ده چې موږ مثلا اسلام دین فالو کوو. اوس که ډېر غټ مشکل هم راځي نو بیا که هر دین دی مثلا که هغه اسلام دی او که نور دینونه دي، ټول د زیاترو چې ما څومره لیدلي د هغوی تمرکز په همدغې باندې چې ذهني سکون څنګه لاسته راوړي. بل دا چې یو بل زمونږ په ټولنه کې بله خوشبختي دا ده چې موږ هغه ټولنیز ژوند داسې دی چې ګډ ژوند دی، مثلا یوازیتوب نه لري. لکه که په کور کې موږ یو زمونږ کورنۍ غټي خلک ډېری خبرې پکې کېږي، یو بل سره انټرکشن او مثلا بحثونه، نو دغه ډېر غټ رول لوبوي یوازېوالی نه. او زما په نظر د یوازیتوب احساس بالکل که یو انسان هر څومره خوشحاله وي کامیاب وي خو که هغه یوازې او هغه ټولنیز ژوند هغې ښه نه و، نو هغه ذهني فشار لاندې راځي. یا که ذهني فشار نه وي یعنی ذهني نارامتیا احساس، ځکه انسان جوړ همداسې دی چې هغه باید ټولنیز ژوند وکړي. نو زما په نظر دا یو غټ فیکٹر دی چې زمونږ په ټولنه کې دغه سی مرزونه چې دی اپ ترنس چې دی هغه ډیر کم دی، حتی که کم هم نه دی که شته هم، خو مثلا مونږ کلچر ته فکر وکړو انډیوالان یا کورنۍ خلکو سره یا په ټولنه کې یا جماعت کې سره راټولېږي یا اجره کې راټولېږي، نو هغه سره دا انسان هغه فکر بدلېږي، نو دغه هم یو غټ رول لوبوي. او په هند کې بیا په هند کې هم دغه سی ژوند دی، خو څومره چې په افغانستان کې هغه شان بیا زما په نظر هلته د افغانستان په نسبت دومره نه دی.
مثلا په پرتله د هند په افغانستان کې کورنۍ بنسټ ټینګ دی، داسې وایي تاسو؟
بالکل، زمام دا هدف دی. یعنی دلته که په افغانستان کې تاسو ګورئ یو ځوان که هر څومره پټ رنځېږي، خو که هغه سره کورنۍ دا خبرې کوي، ځوانه ټولنه کې چې هغه دی ټولنیز ژوند داسې یو ګډ ژوند دی چې هغه ځوان فکر دغه رنځ طرف ته نه ځي او ډېر فکر یې چې دی هغه بدلېږي. یا مثلا انډیوالان دي، نو په هند کې بیا دغه کار چې دی لږ کم دی د افغانستان په نسبت. مثلا یوازېوالی ډېر دی. زما خپل په هند کې انډیوالانو چې ما به څومره هغوی ته کتل، زیات وخت به د هغوی یوازې وو، یعنی د کورنیو نه هم که کورنیو سره به مو، خو هغه کورنۍ نظم یې داسې وو چې مثلا ډېر کم خلک به وو په کورنۍ
کې. همین خان، خبرونه ورسته دقیقو ته راغلی یو څو شیبې لرو چې لږ نور هم تاسو پیژنو. په دې کتاب په باره کې کافي خبرې وکړلې، البته هیڅکله کافي نه دي، موږ کولای شو چې بیا هم راتلونکي کې په دې اړه نورې خبرې وکړو. خو ستاسو شخصي پیژندګلوي موږ ستاسو نوم واورېده، په دې پوه شو چې په کندز کې زیږېدلی یاست، په کوچنیوالي کې تاسو پاکستان ته مهاجر شوي یاست، خو اوس دلته په امریکا کې چې تاسو ژوند کوئ، په دې باب یوازې اوسېږئ، له کورنۍ سره اوسېږئ، څه کوئ، څه مصروفیت لرئ، دغه هم لنډ راته ووایاست چې بیا له دې سره د خپله مرکه هم پای ته ورسوو.
مننه. بالکل، زه خو دلته امریکا متحده ایالاتو کې چې کله چې موږ راغلو د اول ورځې نه تر اوسه پورې موږ ټول ګډ ژوند لرو، د کورنۍ نظم او د ژوند هغه تګلاره بالکل هغه شان دی څنګه چې په افغانستان کې،
یعنی لویې کورنۍ یو ځای سره.
بالکل، موږ خو په ټوله کورنۍ کې یو ځای یو، او هغه د ژوند څنګه چې ما ویل تګلاره ټول هغه شان دی څنګه چې باید افغانستان کې وي، او څنګه چې باید اوسېږي د یو افغان کورنۍ لپاره چې باید مهمه وي. زموږ په کورنۍ کې تر اوسه پورې مثلا هغه د ژوند کړوړ ټول په افغاني تګلاره باندې دي.
واده مو کړی؟
نه، تر اوسه نه.
ها، تصمیم لري؟
بالکل، واده خو د ژوند لکه څرنګه چې کور او جامه او خوراک اړین دي، انداسي واده نه، نو بالکل لرم.
تحصیل نور هم نیت لري چې نور تحصیل وکړي، او که تصمیم لري چې د کار بازار ته وځي؟
کار خو ضرور دی. زما په نظر، زما شخصي نظر داسې دی چې کار خو همدا اوس هم کو لګیا یو، او د ژوند لپاره امریکایان وایي ډو سمثینګ فار ا لیوینګ، نو هغه څه کیسه کو که کار خو کومه، خو په اوږد مهال کې مې بیا زما هدف دا دی چې زه خپل شخصي کار ولرم، او د شخصي کار سره سره لیکنو ته هم دوام ورکړم. دا اوس هم زه غواړم یو آنلاین سکول باندې چې یو آنلاین ښوونځی دی، نو هغه هم شروع کړی دی، غواړم چې هغه نور مخکې بوزم، او هغې سره سره د لیکنو او د څېړنو لپاره یو شرکت یا یو بنسټ باندې هم کار کوم. نو راتلونکي کې غواړم په دغه برخه کې کار ډېر وکړم، او هغې سره سره که ماته په خپل د خوښې دنده پیدا کېږي نو حتما هغه هم کوم.
ډیر زیاته مننه امین خان. قدرمن اوریدونکو، په امریکا کې ډیره افغان لیکوال امین خان په دې خبرونه کې را سره میلمه وو. تر بلې خبرونه مو په پاک خدای سپارم.